افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل د دې سات په خبرونو کو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د څه باندې یوې اونۍ په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغېزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې دغه زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1300 او د ټپیانو 1800 یاد کړی چې په خبره ډېرې برخه یې ښځې او ماشومان دي. د راپور له مخې دغه زلزلو له هرات ښاره بهر په شاوخوا 10 کیلومترۍ کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلي او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه می هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخامخ دي. د یو بل خبر لمخې د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او عمومي منشي تدریس ادهانم ګبرسس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې دبليو ایچ او د افغانستان څنګه ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي ترڅو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل
د متحده عربي اماراتو طرفه یو تیار شپخانه راوړل شو او په دې کې تقریبا 50 ډاکټران دي همدار تلويخ کته د دې تخنیکي ټیم ده د لپاره د سلوجي ساتي شپخانه جوړ شو او اوس مخکې موږ افتتاح کړل.
د متقی په خبره د دی روغتون ډاکټران او تخنیکی کارکونکو د عربي متحده عربي وبخیدم متحده عربی امارات او نور هیوادونو ادباد یو خبرې روختون کې هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې لته لس ورځې رئیس څوزل زورور زلزلې وشو چې تر ډیره د ولایت لوی دي سیمه وځپل چې زورګونو تنه مړه ټپیانو اغیزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې راتلونکو څاخ و خوړه به لکومه کیږي. دبليو اف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 ملمنځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په دریمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږ عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 400 اوښتی دی. د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یوه کمربندي یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلی دي. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او خلک تر ډیره سرپناه او تړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په هرات کې ولې زلزلې وروسته پرلپسې سخته قانونه کیږي په دې اړه به د جیولوژي چارولې و متخصص سره وغږیږو. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له ځورولو لاس واخلي. د هیواد ته تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسیږي.
پر انګلستان د افغانستان کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوښي ورپه برخه کړه.
بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه.
په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د ورستی کړکچ له حال مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په خوته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وايي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتل ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګري ملتونه وايي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. یو شمیر زلزله ځپلي بیا وايي هر ډول له ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي، سړه هوا او موسمي او ساري ناروغۍ به دوی لاله کړهونو سره مخ کړي. نور جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کوي.
د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وايي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نور قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایي جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیاي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کمی نقدیم رستي سراجي سي دي مظلومو لپاره سرپناه جوړ سي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکي په زمين کې خو نتبان هوا ډیر سره وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروي ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو پاړه ویلي و چې د لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 13 تنه ټپيان شوی او د هرات خار په ګړونی په زندجان، کوهسان، ګلران، رباط سنگي، ګوسره او اوبې ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولل. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمیر 3,350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل په سړه هوا کې به سرپناه ژوند کوي او لډې رسون سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی، هیڅ هم نه دی پاتې، خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه دی، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت پاړه کوي.
خلک لویری کورونو ته نشي تللای، همدلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونو چې لاندې دي لږه شیبه ولاړ شي لویری بیرته راشي. تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 3,300 خلک بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ بیا ځنن جونی او خزشته چې 2,400 همدا اوس امیدوار دي. د په تاسې حال کې دا چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تیرې اونۍ له شنبې راهیسې زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره 900,000 ډالرو ته اړتیا لري.
د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړ هم د شبر سره وصل شوی دی. کاکړ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پرون هم په هرات کې زلزلې وروسته سخت تکان احساس شو یا کورته وایو زلزله وشوه، ځکه چې د رختر په کچه 6.3 و. ولې دغه زلزلې یا سخت تکان نه دریږي؟
سلام علیکم نور صاحب او اوریدونکو ته هم سلام سلام وړاندې کوم. متاسفانه فعلاً د زلزلې په افغانستان د هرات په سیمه کې روان دي، ځکه چې اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې درلوده چې هغه نه پس زلزلې جریان درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه پرون دا وخدل شو چې حرکت وسم جریان لري، تکتونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وو. شونن هم موږ پس لرزه د دې زلزله درلودل او دا ښکاری چې د زلزلې تقریبا په شرق خواته ورور روان دي.
کله
اول زلزله التشو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونه دي. مخکې هم زلزله په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې، زلزله لومړی زلزله ورسته ټکانونه وروکیږي، شدت کمیږي، اما د دغه لومړنۍ زلزله ورسته بیا هم تقریبا هماغه سخت ټکانونه دي چې اکثرا ورته زلزله وایي. ولې علت څه دی؟
دا د دې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینه زلزلہ چې شو هغه 1978 کې و، 3.4 ماګنیټیوډ. هغه نه پس دلته زلزله نه شوه، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزله نه شوه د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا ده کچیره موږ جیولوژیکی معلومات سره راټول کړو، دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. او وز د انرژي اکم فال چې د اکم د تکتونیکی حرکتو مخه نیو یا کلک نیولو، هغه انرژي وز قوی شوې ده د فالت د حرکتو معنی د دې معنی د سر از.
بله،
نو چې کله یو د فرادات کست یا مات شي، نو ته هغه وخت پورې د زلزلې بکیږي تر څو چې د ضعیفې نقطې نور دي د هم قضی کې پ یا بیرته هغه قوی نقطه پیدا شي، یا هغه ټول انرژي ریزنه خلاص وی انرژي خارج شي چې بیا دینه پس فالت آرام شي.
دغه ورسته زلزلو دغه ورسته زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دی. په دغه سی حالت کې طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی درزونه پکې پیدا شوې دي، او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواک کړی دی، دا اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي؟ څه باید وکړي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې ده د دې عمق دومره ډیر نه، څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو، هغه سل 200 یا 300 کیلومتر د ځمکې لاندې وي، د هغه تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتر وي او په عمق کې وي، د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زدا لارخونه کوم کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوې دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي، هغه نه لری اوسېږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونی سي چې زلزلې په وخت کې باید څو کې چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارخونه ډیر مشخص شته دي چې تول شي د میډیا او یا هم د کتابونو لاره یا مجلو د لاره نه چاپ شي، هغه مطالعه وکړي، هغه وخت کول شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزه به هم نور بم سو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
ډیر مننه کور ودان د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
بیا هم د هرات د زلزلې په موضوع کې تم کې ګو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې لویر په خیمو کې شپې تیرې وي د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیرې شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمې درولې وای د لومړنۍ اسانتیا په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي لامل ځینې ناروغي هم خبرې شوې. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومان او میرمنو ډیره جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالي دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالي په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
له هغې وخت راهیسې چې په هرات کې زلزلې پیل شوې، تر اوسه زه او زما شاوخوا ګاونډیان اخلاصي سیمې ته راغلي یو. دلته له جومات دننه څخه د څکاک اوبه راوړلی شو، خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په ازاده فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي، چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې دغه ته شته دي هغوی ته د ناروغیو پېښېدو لامل کیږي.
ته وجود مې
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له عمله ویجاړ شوی او اوس ترې وی خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالې د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه طفل ریزه داري
پنځه کوچني ماشومان لرم ټول نه تنه یو ګرځنده تشنابونه نشته خیمه نه لرو او د څښاک پاکي وبنه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو ترڅو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزایمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمه اوسیدونکو نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یو دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نو موري وایي
درنچه یک دښته خېل کلانه کې هم
دلته یو لوی دښته ده چې ټول ماشومان نارینه او ښځې دلته راټول شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې لري او لیدل کېږي د ګرځند تشنابونو نشټون دی. ښځې مجبورې دي صدرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسي پاکو بنشته، ګرځند تشناب نشته. د دوی د ارتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لار نشته.
یو بل خزه چې په هرات کې اوسېږي وای چې میندوار و او دوی ته نګدي د تشناب د نشټوالي له عمله به ډیر تګ راتګ کوي چې له همدې عمله یې سخت وشو. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ما ازمي
موږ د همدې زلزلې له زیان بنشو څخیو. موږ د زلزلې د ویر له عمله نه غوښتل چې ډیر تګ راتګ وکړو، ډیر لاړ شو را شو. اس ما مشوم سخت شو. که ممکن وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له عمله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د اسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له زورولو لاس واخلي. د هیواد تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې تر نومبر مخکې به ټول بیا اسناد کډوال له هیواد ووځي کنه دوی به په زور وباسي.
د اسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د حق پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بیا اسناد پناه غوښتونکي له د هیواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د اسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډیر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي نشي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکي په نوم یو بل افغان کډوال وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو جواب ورکړل شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي. زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخي مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرایل ته ستون شو. نور جزئیات له اسدالله الدین اوري.
د اسرایل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرایل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرایل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال یې د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړهبوګنونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2,250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9,200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1,000,000 اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي 45 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. WFP دا خبره د دوشمې په ورځ په خپله اکسپانه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 2 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسي کراچۍ کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل، ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
او د کور لګښتونه نه شو پوره کولای. زما سن کم دی خو که مې وګوري حیران بشي چې دا خزه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کېږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یو همغږي کوونکی همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانی ها به شکل مقطعی
د مرستې بدلند وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري، یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او ان د مرګ لګواخ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نه سویده نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د سپورت له ډګره د سریلانکا او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې، 209 منډې کړې دي او اوس د استرالیا ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په 9 اور کې وبخې په دوهم شپږم اور کې 9 منډې کړې دي. خو پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم پرونی بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړله. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماته ورکړه.
افغان لوبډلې د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپ چونکي راشد خان په خپله توپ چونی د انګلستان وروستی لوبغاړی مارک ووډ آوټ کړ او د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. د افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړي او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نوم یاد
لوبه واقعا ډیره مجزره لوبه وه. بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتې وي دغه څخه کرکټ لوبه ګټي ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر خوندور شپه او ډېرې خوندورې شېبې وي. واقعا هم چې تیر ماښام ډېری ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وي چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره را پوه کېدل وو لاسونه یې سره ورکول وو چک چک یې کول یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر بهر میشتي افغانان هم ورته خبره کوي وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته مننه زمونږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولي.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلل. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیایي او زیاتوي افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبتې نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 25 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوبه و. لومړی یې توپهنه وکړه او سیاله لوبډلې ته د 940 تورونو او ټولو لوبغاړو پاوټ کې 2140 اتیا منډې جوړې کړې. د انګلند ټول لوبغاړي بیا په 140 اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوا، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. توپهونکو کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا 50 منډې وکړې. د لوبغاړو لوبغاړي مجیب الرحمن ونومول شو.